هفته ده ان شاء الله موږ د دوی په خدمت کې یو او دا دته باید موږ پام وکړو چې موږ د کوم هیواد نه راغلی یو څومره امکانات لرو او مقصد زه دغه اطمینان ورکوم حاجیانو ته چې زه شخصا او زما ټول همکاران د حاجیانو په خدمت کې یو سلور وش ساعت موږ د دوی په خدمت کې یو او کله کله داسې ده چې دشمن هم د دوی په مینس کې داسې ګونګسي را پاري او داسې بد خبرې داسې درواغ وایي دغه شیانو ته هم دوی باید پام وکړي تر څو چې کومه نیمګلتیا په خپل سترګې نه ولیدلې هغه ته باید پام ونه کړي خپل عبادت وکړي او بیرته راسي او زما خواهش ده چې دغه مقدسه پروسه په یو سیاسي سوژه باندې بدل نسی هم حاجیانو لخوانه هم ځینې کسانو لخوانه چې دلته کوشش کوي چې دولت نه د وزارت نه غواړي چې یو سوژه ځانته جوړ کړي پرېږدي چې دغه مقدسه پروسه مختلال سي او حاجیان لال سي او عبادت وکړي او هیواد ته هیوادوالو ته دعا وکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، په قاچاقي یا په غیر قانوني لارو سفرونه مو له کومو خطرونو سره مخ کولای شي؟
دریکه ستبقې دی اوناس الوت خزي او بوګي غرقسي
د غنور ملګري سول سره لکه شخبرانه غوي ته لاړل د پوره کې پاتو شمال دی بس خپل زندگی له لاس ور کړل
په یوه وادونه ته تاک لژن سره قیمات ده.
کچری تاسو هم پر قاچاقي لارو اروپا ته د تللو شوقیه نو نننې تاندې څنګه مول دینو هغه حقیقتونو خبروي چې پر دغه لارو تلونکي کسان ور سره مخ شوي دي. ملګرتیا مې وکړه ز نورګل شفق يم. خو دوستانو که څوک په ناسمو یعنی قاچاقي یا په غیر قانوني لارو مزل ته زړه ښه کوي نو ښایي نه له تودو بادونو په امان شي او نه یې هم قدمونه په سرو ګلونو ور برابر شي، د ډېرو مړې ژوندۍ ورک شي او د ګڼو غوښې د کبانو خوراک شي. دوستانو، نږدې هره اونۍ اروپا ته د تلونکو افغانانو د ډوبېدو خبرونه اورو، خو بیا هم زموږ ګڼ ځوانان بهرني هیوادونه جنت بولي او هلته ورته نه پوهېږم پیسې په ونو کې راشنې شوي ښکاري او که په پټیو کې کرل شوي. دوی لغمان اوسېدونکي رحمت الله هم له همداسې ځوانانو څخه دی چې غواړي لندن ته لاړ شي، خو څنګه او په کومه لار؟
ولا بارته مې ول نه خوښېږي، خوښېږي مې چې کار دپاره م لاړ شم هلته، سړی تب خوشي شوق مې ډېر دی چې لندن ته لاړ شم، جرمني ته لاړ شم چې ډېر پیشرفته دي، کاروبار هم پکې ښه دی، مجبور قچاقي لاړ شي سړی.
ملګرو، څو ورځې مخکې په اتریش کې په یوه کانتینر کې د یو اویا کسانو جسدونه وموندل شول چې په غالب ګمان سوري وګړي و او غوښتل یې ځانونه په قاچاقي لاره اروپا ته ورسوي. د رحمت الله په څیر ګڼ افغان ځوانان به خامخا له دغو پیښو خبرېږي، خو څه وایي چې هله به خبر شي چې تارو جبې له ورشي. دوی لا تر اوسه تر تارو جبې نه دي ورغلي. ذبیح ځلاند، محمد عارف امرخیل او ضیاء الحق واحدي ملګرو د ځینو هغو ځوانانو کیسې کوي چې په قاچاقي لارې اروپا ته د تګ تک کل کړي و خو داسې لاړل چې بیا په خپل پخو بیرته راه نغلل.
مونږ خپل یو اتره زوی و دې ځای نه پیونان ته چې په لاره روان، حتی وایي مونږ په ورځ ورځ باندې پیاده مزل کوو. مونږ یو ملګری ماد و چې چاغه بیا تر ډېره وخته پورې ځنګله کې پاتې و، بیا هغه مونږ پسې چیغې ولې چې تاسو ما چاته پرېږدئ؟ ما هلته وایي مونږ دا وخت په یو کلی چې نږدې و هلته پرېښوده او مونږ بیا ځنې ولاړو. یو څه وخت وروسته خبر شو چې بیا چاره وفات شوی و، بیا مو خلکو تخه کړی و. اروپایي هیوادونو ته تګ له ژوند سره قیمات ده.
زما یو ملګری په نوم د اجمل هغه ستړیات سفر وکړه، قاچاقي لاړه وخت چې بهر منځ کې سفر کوو همدا قاچاقبر چې به و، بیا کوم پولیسان د هغې خونه چې پرې راغلي دوی کشتۍ خوسي کړي دي. درې کس طبقې دي، اوناس البته ښځې په اوبو کې غرق شوي دي، هغوی مړې شوي دي او یو کس هم سپینګیری سړی و، هغه هم مړ شوی. دوی درې کسه ځان په سلامت وړی ده.
په پېښور کې زموږ د پلار یو ډېر نږدې ملګری او دوست و، دوی یو کشر ورو شاکر نومېده، ډېر لایق او پوهي او ډېر د ښه ذهن خاوند و. نو دوی نه پوهېږم چې یو څو روپۍ به پیدا کړې، دا ورور دې تشویق کسی خارج ته ولیږي نو دوی خپل لور لندن ته لیږه د روسیې له لارې نه په لاره کې واوره کې دوی پیاده مزل کو چې دا لږ د تینو ورځې برداشت دی نو مخکې لاړ شي او دغه نور ملګري سي سره له قاچاقبران هغوی ته لاړل دا په واوره کې پرته شمال دی بس خپله زندګي له لاسه ورکړله.
او د کابل پوهنتون دغه محصله پیغله فریزه د یوه داسې ځوان کیسه راته کوي چې اروپا ته د تګ شوق پوهنتون ورنه پاتې کړ خو له ده ژوندون پاتې شو.
خو له هر ټولګي 4-5 ځوانان په قاچاقي سفرونو بهر ته ځي. دوی له درسونو او راتلونکي بیزاره دي، ملامت نه دي. ګوري چې ډېر ځوانان له پوهنتونه فارغه شي خو کار روزګار نشي موندلی. زموږ مخکې زموږ د پوهنتون د ژورنالیزم د دویم کال یو محصل غوښتل یوه اروپایي هیواد ته لاړ شي خو په ترکیه کې په اوبو کې غرق شو او جنازه یې بیرته هیواد ته راوړل شوه.
بل ځوان لخمان ډګر صافه اروپا ته د خپل یو تللي ملګري د سفر یوه خاطره را سره شریکوي. ملګرو او د غزنی اوسیدونکي ولیمو هم د خپل قاچاقي سفر له څو شیبو خبروي.
موږ یو ملګری د البته بله ورځ د پوښتنې لپاره ورغلی دوه درې کاله مخکې ته جرمني ته، نو هغه کیسه کوله چې تږي سولو زیات نور مو د اوبو څښلو لپاره ځای نه درلود. نو دلته یو ویاله وه، نو بسم الله هم پې وکړه د اوبو مسکلې. سبا چې کله هغه مار نه بېرته راړولو موږ، نو هغه اوبو چې ولیدم حیران شوم چې دا څنګه مسکلې خو له ډېرې تندې له ډېر مجبوریت.
زه د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ یم. کله چې هلته مکتبونه وتړل سو زه هغه وخت شپږم سیم کې وم. هم سیمپیان مې و، کلیوال مو بس مشرم سره وکړه. نو بس روان سول په ایران کې، ونه پوهېږم هغه د سیمې نوم راڅ خیر ده. لاسونه به مو سره تړلي وو، ځکه چې کله چې موټر ودرېدو بیا که به پاتې شوې که به له موټره ولوېدې دا کیسې نشته مسلن چې بیا به تا ته موټر ولاړې سي راځه یا دغه وکړه. موږ به لاسونه سره تړلي وو چې یو به راویښ شو بس سره کش په ټول به سره دوراوشید. په دې وخت کې پولیس راغلو، البته ایرانی پولیس راغلو راوی کې کې بس لاسونه یې راوتړل سره وی موالو
زړې په څو خیارۍ ویل را باندې تیرې دي. د ننګرهار د حصارک ولسوالۍ اوسیدونکي محمد داود هغه پلار دی چې اولادونو ته یې سر سر تور و چې په قاچاقي لاره د بهر نه ځي، خو د خوار ملا ځان چا وانه ورید. نو ولې اوس هماغه اولادونه په بل نظر دي؟ ځکه چې
هو ما خپله یو زوی لاړ ده بلجیم ته او یو مې ورور لاړ، نو هغه ټول سلاړ دي. دغه خبره کوي یو بل کشر ورور ده، زوی مې د هغه کشرۍ سپام کو را نسي درنه. هغه تکلیفونه وهغه ستونزې موږ لیدلي دي، نو دا کوشش وکړه پلار سي را نسي درنه. پښیمانه دي، خفه دي، ټول خفه دي. موږ خو ډېر ورته وویلی چې مزه تکلیفونه دي، خو موږ خبره چېرته وس وای زو اتمي ځنو وای د
مننه همزولو چې تاندې څانګې اوري. دوستانو، په دې وروستیو ورځو شپو کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په ډله کې تر بل هر چا سوریایي وګړي ډیر دي. د افغانانو شمیر هم زرګونو ته رسیږي او د پاکستان او ایران په شمول د ځینو افریقایي هیوادونو خلک هم اروپا ته د رسیدو هڅه کوي. په افغانستان کې د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مسؤلان د یو رپورټ پر بنسټ وایي چې اروپایي هیوادونو ته له غریبو هیوادونو کابو 15 لکه کډوال ورغلي او په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 14,000 یوازې افغان یونان ته رسیدلی او په همدغو شپږو میاشتو کې تقریبا 2,000 کسانو په لاره کې په بیلابیلو دلایلو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. څو ورځې مخکې دوستانو د ترکیې په سواحلو کې د یوه 3 کلن سوریایي ماشوم مړی وموندل شو چې پر لمدو ریګو پړمخه پروت و. دغه ماشوم اعلان و، کورنۍ غوښتل چې یونان ته ورسیږي خو په لاره د توپان ښکار شول. د دغه ماشوم عکسونو او ویډیوګانو ډیر خلک وژړول. د ده د پلار د خولې کیسه افغان لیکوال او شاعر شرر ساپی د المصر الیوم په نوم له یوې خبري ویبپاڼې راخیستې او ژباړلې ده چې وږمه رشیدي درته لولي.
موږ 12 کسانو په وړي کښتۍ کې چې 15 متره اوږده وه کېناستو. له لږ مزل وروسته سمندر طوفاني شو. ترکي قاچاقبر سمندر ته ودنګل او وتښتید. موږ له څپو سره مخ شو. کښتۍ واوښته. خپل بچي او میرمن مې ونیول. په کښتۍ پورې مو یو سار ځانونه نښلولي وو. زامن مې لا ژوندي وو. یو زوی مې یوې لویې څپې وواهه او مړ شو. مجبور شوم هغه مې پرېښود چې بل وژغورم. د دویم زوی خولې ته مې ځګونه راغلل. هغه مې پرېښود چې مورې وژغورم. ګورم چې میرمن مې هم مړه شوې ده. بیا 3 ساعته نور هم په اوبو کې پاتې شوم او د ترکیې ساحل ته ورسېدم.
ترجمة
دوستانو په کابل کې د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM که یو خواله بیرته راستنیدونکو کډوالو سره مرسته کوي، نو بلخوا خلک د قاچاقي یا په غیر قانوني لاره د سفرونو له خطرونو هم خبروي. د دې ادارې د پروګرامونو مشر مسعود احمدي په ځینو اروپایي هیوادونو کې د افغانانو او نورو کډوالو ژوند له نږدې لیدلی. دی وایي هلته اکثره رسیدلي کسان پښیمانه و، ځکه دوی فکر کړی و چې اروپا ته په رسیدو سره به خبره خلاصه شي، خو خبر نه و چې نور ډېر جنجالونه لا پاتې دي.
کوم سفرونه چې ما اروپایي ملکونو ته لاړل، او هلته ما د یو افغانانو سره چې په کمپونو کې ژوند کړله او اکثریت یې منفي ځواب په سودغو سره چې کله ما خبرې کړې، نو دوی ټول په دې باندې پښیمانه و. متاسفانه اکثریت افغانان په دې عقیده باندې چې کله اروپا ته ورسېدو نو هر څه ختم شول، اما برعکس نه، هلته یوه بله ډېره طولاني او ډېره پیچلې پروسه دوی ته منتظره ده. دوی وایي چې ای کاش موږ ته یو چا مخکې د رتګ نه ویلي وای چې دغه مشکلات یې تاسو مځیه، نو موږ به هېڅکله دا تصمیم نه وای نیولی چې اروپا ته تللي وای. ګوره په هغو کمپونو کې چې دی هلته ژوند کوه، هلته هم داسې یو ژوند نه دی چې ته وایې چې ولاړ دی، هر څه امکانات شته، نه، هر څه ډېر زیات محدود دي. مثلا په هالند کې په کمپونو کې تا باید هره ورځ د یوې بجې نه تر دوو بجو پورې یو خاص ځای ته حاضري ورکړې وای، د مو کمپ نه د باندې بیرون نه شوی وتلی، نو د ما په نظر باندې دې نه خو زندان بهتره دی. کم از کم هغه د کورنۍ غړي خو درته تللی شي، هلته کورنۍ غړي هم نه شي درته رسلی.
د تاندې څانګې پر فیسبوک پاڼه له یوه اروپایي هیواده یوه افغان کډوال نسیم شاه راته لیکلي و ملګرو چې کله اروپا ته راتلم نو په سفر کې شپږ نجونې هم راسره وې، ایجنټانو یا قاچاقبرانو جنسي تیری پرې وکړ او هیچا یې هم مخه ونه نیولی شوه. ښاغلی مسعود احمدي هم وایي چې غیر قانوني سفرونه یوازې د مرګ نه بلکې د ابروریزۍ خطرونه هم لري. دی د یوې ښځې او میړه کیسه هم کوي.
زه تیر کال په خپله په هالند کې وم. د هالند شمال خواته تقریبا نو تاسو کیلومتر فاصله متایک لای تقریبا 15 پاک ریسپشن سنټرونه مالته وکړل. مشخصا د غدیمو فوکس په فیملی باندې و، ابانان فامیلونه باندې. یو فامیل وادي د افغانستان میرو خزه د دوړو حرکت کړی دی په اروپا ته کله رسیدلی دی، نو هغه ته مشوره ورکړی چې تاسو بیل کیسونه ورکړی. البته چې کله د کارډ خبريږي او داینه خبريږي دلته د فامیلونه هم سجدا کوي. په دې معنی چې نور کار خپل میړه ته ځواب ورکوي او دا ته نه پاتې کی په یو ډیر بد حالت کې. نو آیا په دې باندې ارزي چې سړی د دې ځان سفر وکړي؟ ګوره یا تنا دی وژلو مثلا نه ده، په دې کې موږ افغانان خبره دی عزت او آبرو خبر هم ده بعضی، خصوصا دی او چا دی پاره چې خپل فامیل سره سي ممکن داسې مسائل پیښ شي چې دی خپل یې ونه شي لیدلای. تر غلامۍ پورې غلامۍ نه هدف مغه اصلي بری دی، کنه چې ته به چې یو چا ته به مفت کار کړې په ګیډه به ځان ساتي او ډیر ظلم به هم درسه کې او تاسو به د هیڅ دی حق هم نه درکوي چې امنیتي مراجعو ته په لاسرسي ولر یم. نن ډیر داسې پیښې شوې دي عملاً په دوه نږدې کې شوې دي. موږ هغه څه چې په تلویزیون کې وینو، هغه څه چې په فلمونو کې وینو، هغه څه په اروپا کې نشته دي.
څوک بعد اقتصادي او امنیتی ستونزو لکه بل اروپا ته زړه ښه کوي، خو د اروپا په لوړ ودانۍ او شنو پارکونو کې د ځوانانو اخیستل شوي عکسونه او کور ته پر راستنېدو سره دوی ته د خلکو میلمستیاوي هم هغه څه دي چې نور ځوانان هم اروپا ته د تګ لپاره هڅوي. حاجي نظر محمد راغب یو ګرځېدلی سړی دی، په پای کې د ده خبرې اورو.
چه د مسافرې نه راستي هغه تسپین جامع میمانګان خپل خپلوان ډېر نازي دغه نور د کلی ځوانان د فکر کوي چې دا نه دام دا سړی ده. هغه اکثره خلک کوشش کوي چې لورم دغه خلکو ته ورکړي، خو د اصل حالات نه څوک واقف نه دي. د افغانستان خلک په بهر وادو کې په غربي یا شرقی نړۍ کې دوی داغه نه چې هغه خراب کار یا خشره کار په دنیا کې نه دوی کوي، نو هلته د غلامۍ ژوند ته د یاده پورې تعبیز مالته ورسره کیږي. اما په افغانستان خلک ولې د پلار مور ته وایي د ډار اوس موږ به خپل د اول نه سلیږی چې عکس اخلو چیرته ځو کوم لوکس ځای کې عکس اخلو، بیا خپل پلار مور ته لیږي چې دا ووایي دغه رقم ځای کار کوي. که دوی پوه سي چې موږ باندې دغه رقم ظلم ده داسې خشره کاري کوو نو ډېر به خفه سي.
همزولو ویل کیږي چې د قاچاقي سفرونو د ځینو بیړیو یا کښتیو لاندینۍ برخه د لوړو ودانۍ او د لیفټونو غوندی وی چې کله هم قاچاقبر د کوم خطر احساس وکړي نو د سمندر په منځ کې هغه برخه وازوي او پکې پټ کړی شوی ټول مسافر په سمندر کې لاهو کیږي. د ځینو مړی موندل کیږي او ځینې د کبانو ښکار کیږي. نو که اوس هم دوستانو تاسو په قاچاقي یا په غیر قانوني لار اروپا ته د تک شوقی یې، هیله ده چې په خپل دغه نیت بیا فکر وکړئ. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سرمایه
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.